اته بجې شوې احمد شیبر مرکلې موکو د دې سات په خبرونه کې ل خبري برخه ور هاخو د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او درسي ساعت هم خو لمړی خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله ل کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېده شغلی موسوی د سرګندونی پرون رسل دی وکړي چې په روسي او روزو کې په ایران کې ل افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بی وسلی او بی عدالتي وي مهاجرت پوي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله باندې دیوال جوړ کړي یو شمېر ایرانی چارواکو څرګنده کړي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي د سمنګان بلاد د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښ تر لښ پښتنو به شوې دي په ژل شوې کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي ځای طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مال را منست شو چې کورولا موټر لوي لارې سره ټکر شو د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته سره مخالفت کړی دی د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه سکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بیګنا خلکو نیونه ودرول شي د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پرېښلي چې د خلکو امنیت وساتي د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو د امریکا حکومت دغه د ترک لګولو لپاره د 10 میلیونه ډالر جایزه وړاندیز کړې او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 12 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلق کولو هڅه کړې ده په ورته وخت کې د امریکا جنوبی کوریا او بریتانیا ګډي مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړې دي د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شو د آسیا د شوزو د شلو ورونو د کرکټ اتل ولې پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ شي سریلانکا پرون پنیمه پایلوبه کې د پاکستان د شوزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند پنیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لاسو وکټو ماته کړه د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتل ولې د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای 19 په سریلانکا کې پیل شو چې سبب په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي اساجرادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري د امریکا د کانګرس یو غړي داسې هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پرسمتونه پیښندل شي بل لور ته په فری خبرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړي چې له نشتې درې کلن سره د افغانانو ته ویزه ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزي
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې د به هم حل شي
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
ورونه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولکه افغاني نغد دي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي هوړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرنی تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه ونیول شي لبلی خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د امریکا د استازو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوریت پالي غړي په وینا د دې قانون هدف دار چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خبر کړی ویل شو دی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې کډ استازو جرګه د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. کدا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکو حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملی ګامونه واخلي. د ښځو د حقوقو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سناجرګي وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپن کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسيتي اپارټاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخته وویل ترڅو چې طالبان له شسو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شسو د موضوع اهمیت روښانه نکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پښم ټولګي پورته زدکړو به برخې کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. همدارسې د حقوقي د غړو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوې ده. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزې او جنوني په پراخ او منظم ډول له جنسيتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونی ممکن د بشري جنایت سبب شي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نشته درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جسوال افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتې د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي یو شمیر محصلان پر خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزه پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي تر څو هغه نیمګړي درسونه چې له مونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډېر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت تر څو ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم 13 ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیښنه وه چې شاید د مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیواله کمیټه د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لګدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي گذشت وروسته په کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې جدو ځغاسته او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي و چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازي نه دی وربللې. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونی والکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډیر زیات.